السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هر کله کوم وس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي. زموږ په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام اوریدئ شي، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. پاکستان ویل چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی پرون کندهار ته لاړ چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورن کرښه د شخړو د هواري په اړه خبري وکړي. د پاکستان دان پرسپانی نن د یو ځایي چارواکي په قول ویلي چې په دې پلاوی کې چې قاری اسلام عالم یاري مشري کوي، د چمن د سیمې شپاړستنه ملایان او سپین ژیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی بعد طالبانو د حکومت د کندهار لوالي حاجی محمد وفا او نورو طالب مشرانو سره د کرښې په دواړو خواو کې د نشوتو په اړه وشخي شي. تیره اونۍ د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دوې نشتې وشوې چې په دواړو خواو کې لسګونو کسانو ته مشروب لواړوله. طالبان او پاکستانی ځواکونه د نشټو په پیلولو تورن کړل، خو پاکستان بیا طالبان د نشټې په پیلولو تورن کړی دي. په افغانستان کې د برېټانیا او جرمني ډیپلوماټیکو ماموریتونو په سالنګ تونل کې د یو ټانکر د چاودنې له قربانیانو سره خواخوشي ښودلې ده. د سالنګ تونل په اور پیښه کې د مړو شمیر پرون د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې 150 تل ور شو. د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شارتر ویلي چې د دې تراشدې د تلفاتو له کبله سخت پښېدلې ده. همدارز د افغانستان لپاره د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت د پیښې له قربانیانو سره خواخوشي څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان پرون رسنیو ته وویل چې د چاودنې له ځایه 10 ټپیان هم روغتونونو ته رسول شوي دي. په سالنګ تونل کې د دې چاودنې د علت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې بیګا پر ټویټر لیکلي اوس مهال له هر لسو کورنیو نه کافی خواړه نه لري. یونیسف زیاتوي چې په را روان 2023 میلادي کال کې به د 15,000 هغو ماشومانو علاج هم وکړي چې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتو د اړوندې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې د خوړو د موادو بیې لوړې شوي او خلک لومړنیو خدماتو ته محدود لاسرسی لري. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ کچه لوړه شوې ده. په ایران کې معترضانو یو نوې تګلاره پیل کړې، داسې چې د مهسا امینی د وژل کېدو په قضیه کې د حکومت پر ضد د غصې د څرګندولو لپاره د خپلو کورونو د کړکیو لشا او د بامونو پر سر اعتراض کوي. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت پر ضد د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوې، پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو راپورونو له مخې خلکو پرون دوشنبه د تهران په یو شمېر سیمو کې واټونو او کوڅو ته د راوتلو پر ځای د کړکیو لشا د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په عین حال کې د مشهد او کرمانشاه ښار په واټونو کې د خلکو تازه اعتراضونه پرون هم روان وو. د سپتمبر په 14مه ورسلدی چې 22 کلنه پیغله مهسا امینی د غشت ارشاد د پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه ونیول شو او وروسته هغه په توقيف کې ساو ورکړه. د ایران په بیلابیلو شهرونو کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شوې دي. او د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړی کریم بنزیما د فوټبال د نړیوال جام په پایلوبه کې د ارجنټاین په وړاندې د فرانسې له ماتې وروسته له فوټبال سره خدای پاماني وکړه. بنزیما پرون د خپلې زوکړې د 15 کالیزې په ورځ پر ټویټر خپل استعفا اعلان کړ او ورسره یې ولیکل چې د خپلې هڅې وکړې او له دې کبله ویاړي. بنزیما چې د سرو زرو د توپ ګټونکی دی د نړیوال جام له پیلېدو یوه ورځ مخکې پر ورانه ټپی شو او ونه توانېده چې د فرانسې د لوبډلې لپاره په پایلوبه کې ولوبي شي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، لږ وروسته د موسیقي پروګرام دراوړو. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د پوسټرمنز د سوري خبري د افغان طالبانو په منځګړتو بیا پیل شوې دي. د راپورونو داسې محل ورکول کیږي چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د یو مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی او دولتي سرتیري برمته کړی دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ټي ټي پی د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو د مرکز لنیول کېدو او د یو شمیر سرتیرو له برمته کولو وروسته د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان له حکومت سره د دوشنبه په ورځ د دې ډلې د استازو خبرې یو ځل بیا په افغانستان کې پیل شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا د والي د ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د بنو لبرید وروسته د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. که څه هم د پاکستان پاوز او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ښاغلي سیف ویلي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې د ټي ټي پي له مرکزي مشرتابه سره د خبرو په حال کې دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان طالبان د دوی ترمنځ منځګړتوب کوي. مخکې له دې هم د ټي ټي پي استازو د پاکستان د پوځ له مشرانو سره په کابل کې خبرې کړې چې نتیجه یې د یوې مودې لپاره اوربند و. د زمري میاشتې په پیل کې د پاکستاني طالبانو مشرانو د پاکستان د حکومت له استازو سره په کابل کې تر خبرو وروسته اوربند وکړ، خو نږدې درې اونۍ مخکې ټي ټي پي په یو بیان کې د دې اوربند د پای ته رسیدو خبر ورکړ او خپل وسلوالو ته امر وکړ چې په ټول پاکستان کې پر پوځي اهدافو حمله پیل کړي. له هغې نیټې راهیسې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د ټي ټي پي حملو زور واخیست چې وروسته یې د یکشنبه په ماښام ناوخته د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پر یو مرکز وه. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دې مرکز یو بندي د ساتونکي پولیس وسله په زور واخیسته او بیا یې خپل نور 15 تنه ملګري هم له بندیخانې راوایستل او مرکز یې تر ولکې لاندې راوست. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 150 وسلوال په دې برید کې لاس لري او په مرکز کې دننه 10 کسان برمته دي. پرون د ورځې په اوږدو کې د ډلې پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې ښایي دا مرکز د دوی په ولکه کې دی او یو افسر ورسره اسیر دی. وسلوالو په دې ویډیو کې ګواښ کاوه چې که دوی ته په خوندي لاره شمالي وزیرستان ته د وتلو اجازه ورنه کړل شي نو دا افسر به ووژني. له بلې خوا امنیتي ځواکونو پرون د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په دې ترڅ کې د چارواکو په وینا د تروریزم پر ضد د مبارزې د مرکز یو چارواکی وژل شوی دی. اوس مهال د دې حمله په اړه دقیق جزئیات نشته، خو پرون مخام ویل کېدل چې د مرکز ته رسیدلې لارې بندې دي او په بنو کې انټرنیټ قطع شوی دی. پاکستانی طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې په پاکستان کې د شریعت پلي کول، د حکومت له زندانونو د خپلو بندي غړو خوشي کول او په قبایلي سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د حضور کمول غواړي.
د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله مو واوریدل چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په مزګرتوب پرون له پاکستاني طالبانو سره خبري پیل کړې دي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې د خبرو او په دې خبرو کې د افغان طالبانو د رول په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکو او خبريال سمي یوسفزي سره د مرکې په پیل کې پوښتل چې ولې هر ځل چې په پاکستان کې د ټي ټي پي حمله زیات شي نو افغان طالبانو د مزګرتوب غوښتنه کیږي.
دا بیرته هماغه دی، هماغه قضیه تکرار ده چې کله به افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه کول او بریدونو فشار به په زیاتېدلو افغان حکومت به له پاکستان غوښتل چې یا طالبان خبرو ته حاضر کی یا له پاکستان له خاورې وباسي او یا یې افغانستان حکومت ته حواله کی. اوس په عین موقف کې د پاکستان حکومت ته لطوانه څه نه کیږي چې دلته بریدونه کیږي دوی افغانستان ته ګوته نیسي یا د افغانستان دننه د تحریک طالبانو وجود ته ګوته نیسي، افغان حکومت نه غوښتنې کوي. اصلا د پاکستان علما د ټي ټي پي په معامله کې څه کردار تر سره کولای نشي، لکه څنګه چې د افغانستان علماو د افغان طالبانو لخوا چې به د سولې جوړې لپاره کوم کوششونه کېدل، که به د کعبه شریف امام پکې شاملېدلو یا به د الازهر مفتي پکې راتللو، خو طالبانو به په هغه وخت کې دغه مشورې او دغه غوښتنې نه منلې. اوس په عین موقف کې ټي ټي پي مشران دي، په اوس حالت کې یوازینی حل د دوی په فکر لکه طالبانو غوندې مقاومت کول دي او د هغې لارې خپل اهداف ترلاسه کول.
د افغان طالبانو منځګړتوب هسې چې تمه کې ده نتیجه ورنه کړه، ځکه چې په تقریبا همدا یوه میاشت مخکې پاکستاني طالبانو له خپل خوانه اوربند فسخ اعلان کړ. د دوی ترمنځ لانجه په څه شي ده؟ او د یعنې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي په کومه خبره سره وړاندې نتیجې ته نه رسیږي؟
جهادي گروپونه که هغه د تحریک طالبان پاکستان و یا د افغانستان د طالبانو جهادي غورزنګ و، د هغوی غوښتنې د یو حکومت لپاره منل ناممکن دي. له دې امله خو ډاکټر اشرف غنی حکومت له منځه ولاړی، خو د طالبان هغه غوښتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه وي. په ورته ډول باندې د تحریک طالبان غوښتنې هم په عملي ډول، په نظري ډول، په سوچ ورباندې نشي کېدلی چې دوی ته حکومت حواله کی یا دوی په واک کې راولي، او دوی بیا هر هغه څه لکه څنګه چې افغان طالبان په افغانستان کې کوي هغه دلته عملي کی. نو زما په خیال دا د غوښتنو د دوی د تقاضا او د دوی د نظریو دا توفیر دومره لوړ ده چې زما په فکر په دغه سیمه کې د جهادي گروپونو سره سوله یو سیاسي ډایلاګ رامنځته کول انا ممکن کار ده. دوی یو بل سره کې نستری شي، خبرې کولی شي، خو کومه نتیجه ترې نه اخیستل بیخي یعنی دا به یو ډیر خارق العاده، یعنی بیخي د تعجب وړ قدم وي. او تر اوسه پورې موږ کوم داسې مثال نه لرو چې له دغه گروپونو سره د سوي معاهده یا د سولې خبرې کوم پړاو ته رسیدلی وي.
مننه یوسف زای صاحب. ورسته پوښتنه ده چې دا ځل څومره امکان شته چې د دوی ترمنځ لانجه به د افغان طالبانو په منځګړتوب حل شي او نتیجه به ورکړي؟
افغان طالبان لکه څنګه چې د پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په افغان طالبانو باندې یو محدود واک او اختیار لرلو، تر یو حده پورې نفوذ لرلو، خو هغه د حد نه زیاتې نه ورباندې فشار اچولی شوی، نه یې هغوی ته لاس اچولی شوی. افغان طالبان هم په فکري لحاظ او په دوستی په لحاظ او په عقیدوي لحاظ او د مجادلې او مقاومت په لحاظ یو بل ته ډېر هم فکر دي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو حکومت دی پاکستاني طالبانو باندې ډېر زیات فشار واچولی شي یا د پاکستان ته حواله کړی شي او یا د افغانستان له خاورې وباسي، ځکه چې دا داسې یو عمل ده چې طالبانو د اسلامي امارت خپل هغه ملګري او خپل جنګیالي او مشران له مشکل سره مخامخ کولی شي، ځکه چې دوی چې کله مقاومت کولو د داوس چې کوم د نظام په افغانستان کې د اسلامي امارت په نوم جوړ کړی ده، په دغه امارت کې د تحریک طالبان پاکستان یو ستره ونډه ده. او دوی چې پاکستان مقاومت پیل کولو، همدغه تحریک طالبان پاکستان چې لمړی په قبایلي سیمو کې دوی ته ځای ورکړو او بیا دوی افغانستان ته مقاومت لپاره ورسره ولاړلو، نو ماته داسې نه برېښي چې د اسلامي امارت د طالبانو دی تر دې زیات څه پیشکش وکولی شي، ورکول شي یا د پاکستان سره همکاري وکړی شي. په دې اړه باندې فکر نه کوم چې پاکستان هم د ډېر زیاتو کومک یا د داسې څه لپاره ډېره تمه وساتي چې هغه دې په افغان طالبانو د لوري په تحریک طالبانو باندې د فشار په شکل کې را څرګند شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په یوه نوې څېړنه کې څرګنده شوه چې که څوک د ورځې رڼا ته ډېر وخت تیر کړي، د شپې پر خوب مثبت اغیز لري. د ساینس الرت ویب پاڼې د راپور له مخې څېړونکي د کال د بېلابېلو فصلونو او د انسان د خوب د تړاو په اړه په څېړنه کې د نتیجې ته رسیدلي چې د ورځې په مخه د باندې ډېر وخت تېرول د دې سبب کېږي چې د شپې چاته ښه خوب ورشي. هغو کسانو چې په دې څېړنه کې برخه اخیستې ویلي چې د دوبي، منی او پسرلي په پرتله په ژمي ناوخته خوب ورځي او سهار ناوخته پاسیږي. څېړونکي وایي غالبا د دې دلیل دا دی چې په ژمي د ورځې رڼا کمه وي او دا کېدای شي د انسان د خوب د ساعت د بدلون سبب شي، یعنی کله چې شپه کېږي خوب ته لږ چمتو وي. د واشنگتن پوهنتون د بیولوژي استاد هوراسیو دیلا ایګلسیا وایي د انسان بدن یو طبیعي ساعت لري چې ورته وایي د شپې باید ویده شي، که د ورځې